وخت کې نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هیواد ښځې به ونه لري.
بل ښځینه فعاله سهیلا یوسفی بیا دغه وضعیت بوګنوونکی بولي او له نړۍ غواړي چې د افغانستان روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه و ازی که در دو سال وقت
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړی په دې دوه کلونو کې چوپکیا غوړه کړې و او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدی او هر اړخیز کتنه وکړي.
انجام میته یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ. خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو په برخه کې د اسلامي اصولو لمخې د ټینګېدو خبره کړې و.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم د جنید د شعر د جایزه شرایط سدی
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنر پاس کو خرونو کې مو لوي مشاعره خبرو
غتی مکی به پشپې لای لندیرا خیر دس پغمای
نور شیرونه هم درو
چې په توره باندې وژنی خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي.
پرې خبرونه کې د شیر نقد ته مخه کو
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو زو خړوب کړی
د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې زکړی دي فکر نه کوم چې په پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزه کړی
خاطر هم لرو.
ما هم هوا ورو پورو تیار کیده که څه هم مور می د بام نه لسیل کولو منه کړی و.
د خبرونې په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمې جایزې په اړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو. ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې سشنې جایزې اعلان شي. د جنید د شعر جایزې پروسه شکل 15 کسانو ته ورکړل شوې. آمینې فنا، مرسل احمدزی، خالد ریحان ببری، حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته. پروسه شکل لومړۍ جایزه یوه نارینه او بې ښځې ته اختصاص شوه. چارزشتی و 1500 امریکای ډالر او درې نوري جایزې هر یو د 300 ډالر وو. د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسو ته ولې شي. سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوې ده چې هغه هم د 1500 امریکای ډالر په ارزښت ده، خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته. یعنی نوري جایزې هغه چاته ورکول کې شي چې عمر له 1840 کلونو پورې وي او د سشکل د شپږمې جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی. همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کیږي چې د جنید د جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي، بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابي شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پروسه سشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري.
په جایزو کې بدلون نه راغلی. هغه شاعران چې تنې د 1400 او 1300 کلو ترمنځ وي خپل درې شیرونه د خوښې شیرونه منقل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لاره یې دا ده چې د خواږه شیرونو و پانی تلاشی و حال تایی داغ شیرونه نور معلوماتو سره پورته. خوب که پا هاگه که ستونزی ورطا پیخشی نو کولشی که بیا ما تا یا زمونگ همکار نقیب احمد عزیزی تا تو کابل که دای خپل شیرونه دی ایمیل لاری هم واسطه دی. تفصیل دی جایزو داسی دای لکه پرو سخکال دوه دی $1500 رو جایزی دی چی اوه دی خزینه شایرانو زفاره او بله دی نارینه و زپاره. او دری نوری بیا جنسیتی میار نلده. دری نوری جایزه دری $1000 رو جایزی دی او دری شایران تا ورکول کی.
ده اگست یو دیرشمی تا نیتی تا دیر وقت نده پاتی. تروس پور شایران و تاس تا شیرون استولی دی؟
دی اگست که مگمان دی کار زیاد شده. او خوشحال ایو. شمیره مطنه معلومه خو تقریباً او یا اتیا دغسی بایی دو شایرانو لیست.
تاسو هغه کسان چې د افغانستان د نن دی حقوق ته اولویت ورکوي او کنه ل ټول نړۍ ل شاعرانو شعرونه راخوړي؟
د پښتو شعرونه وی او د شاعر په افغانستان کې زیږیدل وی نور لکه د هر دینه وی مونږه قبلو
د شعر شکل خو مهمه نه ده کدا غزل وی کلاسیک وی معاصر شعر وی او حتی روایي وی
هغه مونږه محدود کړای نه دی خو زړه شو مایل چې د داورانو قضاوت بسنګ وی هغه دا وی د پاره د کوم تین شوی لار خود نشته زما اعتماد په دوی باندې دی چې کپروسه کالم د دوی هغه قضاوت جوړ دی زما په نظر ډیر ښه قضاوت مثلا ک د دوی لپاره نوښت یو ارزښت وی نو هغه دوی کوي خو دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه وی شکلی فورمی محدودیت نشته
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي خپل کار تمام کړي نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځه لس ورځې دغه څه انتظار غواړي پس لغنونو اعلان کړي
له استاد جنید څخه مننه په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو د وی مشاعرې راپور لرو دا مشاعرې به ځانګړتیا لري د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه مشاعرې په افغانستان کې عامې دي په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعرې کیږي خود ګمبیر د مشاعرې ځانګړتیا دا و چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پریولل وو تفصیل په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړه کې پرته زرغونه او خولي سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خبرېدل څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویری نشو ګرځېدل د همدې دوه لاملونو په وجه خپل د ګمبیر پروسیدونکو هم زمکه تنگ شوه به خونن همدې لري پرتی او لتبیخ کلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شینسیوري لاندې په سمسور زمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوه دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران لیکوالان د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي خلاګانو صفاتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیري سبب شوي توتنا ترنم کوون کې بیا په خپل خلکو او زړه راخونکو غغونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو لسرونو کوزي نشي
پشپلے
عبدالواری سیرت هم په دغو آسمانڅکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته در رسیدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په دغه لری پرتا خول تبیخ کولاګام څخه په ډک سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړی چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
زمون خطا پام دا چې مشاعرانو دا خسته زینو ګوري او د نن نروستو دا چې کشمیر په خپل شاعرو کې وستای باید د خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته څوک یو هغه د خاص نډک زینه په خپل شاعرو کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملی راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسدآباد د یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څخه غرونو مست هواګانو سره شریک کړل.
هر یو دختا او میوندې شوا پیدا هر کور کې ملالې شوا جندم پور تپنړې شوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودی دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار د تیر زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخوانی وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه کراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په شپه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکو سره شریکوي او لوستونکي د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکي شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانزي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چول شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي شاعري ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شم بیا شعر لیکم. او هغه د غني خان مشهور خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ده ډیر متاثر کیږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوي لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهوره خبر ده چې شعر د تخیل عواطفي تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوې وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وه چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نسو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو هم، هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبر ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اخیس په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې د تیر غزل سره ډیر توپیر لري یا ډیر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غنی خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، کاتفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم را انتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم هم لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینو د دریش دراني یو مشهور بیت ته، یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده تو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجماني کوي یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي او وړوکی نظم ده د لهجې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډې دی یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغیر وکړل، نوي اصطلاحات نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زه مې په خپل زړه د چلیپا را کاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوې دي هغه د معاصرې ټیکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ، نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي قلبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لار لري. او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده. پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي. او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوې څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستي خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالي کې یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پرې پیکه کړی ده. نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي، او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
لالاروی صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل ژغې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ دل دنګ دنګ غرونو د مستقبل بر کندو را جگ په پستو وړانګو یې لمبیږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل سپی سپی دی آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غل ورسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړی ښکاری ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکی د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غځونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي، دا د عابدې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
خوانی هله پزړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي، چې پتورا باندې وژنې خپل خپل ورونه، چې پتورا باندې وژنې خپل خپل ورونه، دا خوونه پښتانه کې پیدا کیږي، چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم، دا اوب کوم چینه کې پیدا کیږي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي، که باور وکړو په دې تنکو گلونو کباور وکړو په دې تنکو گلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاخلی سپوشمی مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته خپل شرح ثبت کړیو.
آزادی راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی راډیو
دا افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر نقدی خوندی گټوری دی کنه دی میمونه کامران د کابل پانتون د شوبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده دی پووینو سنگار شوی شونډی په نوم خپل لاند کیسه د بهیر وی غونډه ته د کرکتن لپاره وړاندې کړې و لدوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر نقدی خوندی څنګه ورته ښکاری
بهیر کې کرکتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه داسې واقعي توګه هر بهیروالي ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده له دې برخې یعنی ډېر څه زده کیږي شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوي ځکه په دې کرکتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کیږي او یو اثر چې د هر خیز او څېړي شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم ما خپل د دې لپاره چې نوی کیسه لیکوالي می پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلي دي دی بهیر ته دی په خاطر راغلی ما چې اوس زده کړم د ټول لیکوالانو نظریات واورم خپل ظرفیت لوړ کړم خو کار کته نه یو له هغو برخو دا چې زما ظرفیت لوړ کړ ما ته دا توان راکړه چې لا ډیر زده کړم او ما سکه خپل کیسه کار کته نه توړاندې کوله ز په دې خپو هیدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به امره برسېره شي خو په خپل مې بیرته دا ځان ارباله ډیر قوی کرکتنه په وسو او خپل می ان ډیر څه تریز د کلسپنور کیسو کې مې وکول شوغه سمونه وکړم
میمونه جان تاسو ول څه ډیر څه مو تریز د کړل تاسو کول شئ چې ماته اوس چې مثال راکې سي په کومه برخه کې تاسو ته دا کرکتنه غټوره
شخصا ماته دی لنګ کیسو بلیکل د لیکلو په برخه کې دا کرکتنه ډیره ځکه چې د لنډ کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوښتوم چې دا ما به کیسې لیکل خوځینه غاړ خونه چې زنه مرته متوجي دوی زورته متوجي کړم د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې تاړین دي کریکټر باید څه ډول وي نمونه باید څه ډول انتخاب کړو یا هم مکالمه باید څه ډول وو چې دا هغه هر څه چې زینن په خپل کیسه کې یعنی مراته وم یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بخیل ور شوی دی دا یوازې د دې کرکتنې برکت وو او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی یعنی دا کرکتنه نه تنها سی و کرکتنه ده بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نه وخت ده هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هواد با تجربه او برجسته لیکوالانو ادیبانو شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي یو د بل سره صمیمیت لري همکاري کوي شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو یو بل ته نظرونه پور کوي او دا کار کتل ناسي دوی مثلا یو کاسته کولی کو یو نظر به پور کوي اما په کار کتنه کې چې اویا بهیروالي دي هر بهیرواله چې دوه نظر به ور کړی تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي یا هم په یو ورکشاپ کې هر خزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي اما په دې بهیر کې دومره بهیرواله چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي ډېر څه مخترز ده کوي
تاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید یعنی تطبیقی نقد نو لکه څنګه چې په بهیر کې راو چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبري پکوي همداسې ده
بالکل بالکل یعنی په سلف کې به وازې د کتاب یو نظر راوښتل شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی اما بهیر والی سيتي په دې هرخي ذکر کتنه کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اتمنه یو موضوع کې وړاندې کوي شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زمونږه تجربه دیږي زمونږه معلومات هغه موضوع په اړه راخستل کیږي دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي یعنی هر اثر هر پنځونه سی په یو ادبی بهیر کې څېړل کیږي خپل هغه ځان ته یو موضوع ده او پیغه باندې باید کره کتنه وکړای شي، یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې واسر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو واسر کې مثلا د کریکټر نه څه خواهش ولرو، آیا مونږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې څه باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبي کوي نه لوبي، نو دا هغه څه دي چې مونږ خپله په بهیر کې زده کړل او د بهیر څخه مونږ ډیر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه مونږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه مونږ ته انرژي راکوي. د بهیر یو ښه ګڼه دا سره له منفي اړخونو چې په کره کتنه کې مونږ ته ښیي، مونږ ته سمونه راښیي او مونږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې مونږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم مونږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او مونږ یو ډول هڅه دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په جنو غونډو کې برخه اخیستې ده، څنګه د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نورو غونډو کې وایم دا اخیستې ده او لږ یوازې دا اخس کړای وو چې نقد یوازې د منفي اړخونو د برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره لدی چې په منفي اړخونه راخلي، مثبت اړخونه هم راخلي، او دا یو ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومي بهیروالي چې خپل پنځونه یا هم اثر کرکتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډیره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واقعیا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کرکتنه کوو، او بیا هم دا ډیر په حوصله مندي سره اوري، کرکتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډیره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو بل به زده کړو. او بهیروالي چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه مکتخي، یا هم دی واسر شخصا دا کره کتنه کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښه ګڼه ده. دویمه ښه ګڼه دا چې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتخي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي، فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو زده کړي، ډیره قوي کره کتنه ده، او واقعا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک یو اثر باندې منفی نقد کوي، کیدشته چې د ځینو بهیروالو خبرې ساس په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دا کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د هغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او کنه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کې ده، ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډیرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کوریا باد سلامت دي، هېڅ کله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې دي عقدې له مخې، یا هم یوې بهیروالي هم دا فکر نه ده کړی. ټول صمیمي مختزي، هر څوک په خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کیږي، او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه نه بیانې، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو، او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا موږ ته وایي لدې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو خبر خو وګڼو. او سره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالي په قدر پوه دي، زموږ د بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاستراونه بوله مسیدغه زموږ بحثونه زموږ حرکتونه په صفو باندې نشلیږي دوی لولي واقعاً دوی لپاره ستر لاستراونه د شدید خصص د کړیو د دې برخې مستفید شي ځکه دې کې ډیر قوي قوي بحثونه کیږي او دغه بحثونه له هرې زاویې کې په واسر له هرې زاویې بحث یو ډیر لاستر خره سره ولنه دا یو ښه فرصت ده چې ټول لپاره چې په هره دی واسر په هره خپوسی او په خپل اثرونو پنځول کې په ځان تطبیق کړي
لکسلی کوالی مایمونې کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیا لري
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې ووري
دا سدی روري مجلې د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیشي صحنه چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیک خاطره لیکنه د احساس ته انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي کمات دي کبریا وي دي په کې بیان کړي کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندې سن لري دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیش ته فکر وکړي لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې وکسلو یې کړی یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړی په خاطر کې خیالي شیان هم نڅایي شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدل شي کرکتون کې وای چې په خاطر کې کچرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي هغه سپیس یاتوي کرکتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتیدل نه دي په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدای شي دا مهمه ده چې خاطره پایل او پای ولري ځوان لیکوال شکولا نور خاطره لیکي مخکې لدی چې له دوی څخه واورو چې کله خاطره لیکلو ته مخه کوي د دوی په شخبه د دوی یو خاطره واورو
سینوها لکتاب نه می هغه ذکرل چې کورنۍ می نو راته خودلی او ځینی وختونه مې په خپل خبرو کې د سینوها مثال ورکاو یو ورځ په بام کې ناستوم د سینوها ناول ورسته برخه می ولوستا ما خام بو هوا ورو پورو تیار کېدا د ناول ورسته جمله می په سختۍ ولوستې د سینوها کتاب می بند کړ دلته هم د تپس په سیر خایسته شمال و که څه هم مور می د بام نه لسیل کول منه کړی وم خو بیا می هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته می وکتل په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روخانه ښکاری ده لري باد په کله کله دغه دوه خوند وخوځول د سړک ننداره خلا خکلی و موټرونه واړه ښکاری ده د سینوها کتاب می لا په لاس کې و کیناستم کتابچه او قلم می را واخیستل د لیټر د تیرناته می د احساس په نوم لیکنه وکړه
کولا نور مننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام یې درلود زمانه او مکان یې درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو لاس اجي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه اوس کدي تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم یې بعضي وخت ډېر تنها اوسم بعضي وخت ډېر دردمند اوسم خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریکم نه پوهېږم کوم غواړم خپل لما سره او ډېرې خاطرې مې لیکلې خو ما سره کتاب چی کړي
څرګه مې احساس مو مطلب دی یعنی څرګه مې احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیک
کله چې زه مطالعه کوم ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات بعضي وخت په کورس کې چې کرن جنې ګورم د هغوی غمونه د افغانستان حالات دا ما دې لیکلو ته هڅوي او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل دی وخت کې چې کله ګورم مخامخ افغانستان مخامخ غلون دی چې ګورم که چې زیاته غمګینه شم هغه ته ګورم بیا هغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکل ته هڅې دي زیات می خوښیږي کله چې زه کورم ما کله چې هغه افغانستان حالات هم بیخی هم اگر منظری گو دیدی مثلا بعضی منظری بعضی کورن وارده بعضی چیت بعضی نو داغا حالات مازیتر لیکلو ده سی نو دا حالات
دي چې موږ ذکر کوو انسان چې سلی کی له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فرزن تاسو ویل سي لسترګو کار اخلي په سترګو کې څنګه رو ګوري واړه کورونه وګوري بیا مسرت راتلشي چې راځي او څه ولیکه له نور حواس هم تاسو باندې خاطر لیکي مثلا په کور کې پخلی سوي او د ډوډۍ بوي آیا دغه شی هم تاسو خاطر لیکلي
داسې شیان میم خوښیږي خوښیږي چې خاطرې ولیکم خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې خو ډېر زیات مې خوښیږي چې ولیکم
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه لباسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي لیکن له سامیا حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو له دغه په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو په نړۍ کې له دغه حواسو استفاده ډیره ده څرنګه یعنی فکر دینه کو دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم د سپوزریک درتیر نشو چې هغه خبره سیمه واوریدله یغبر ربانی خاطره ولیکله فرزند د ترور کوټه ولاړم دی غوی پکور کی دا رنګ بویتو بیا می دغه خاطره را پزره شو فکر نکوي سي دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي
دا ډیر زیات خې زکه چې ته په دې باندې خاطرې کې ستا خاطرات من خرزي او باور وکې زه په دې باندې خپل خاطرې ډیر لیکم مثلا کله چې زه نری شمال حس کما یو خاطره مې ذهن ته راځي زه خپل خاطرې لیکم نو مثال په توګه ما سينوها په یغه سينوها خاطره مې شریک کړه کې مې هم یادونه کړې دا چې دته هم د سپسې نری بادو یعنی بعضی وخت چې کله زه باد یا بعضی وخت هغه د کولا دی اوس چې کولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره ولې یعنی دی باندې باید زه خاطره ولیکم او زیاتره وخت دا خاطره د دې زیات خپلې کوي هم زما په تل راتوي چې خاطرې د پاره حس ډیر زیات مهمه کله چې احساس ولري بیا ډیره خاطره لیکل شي نو دا ډیر زیات خي او زه زیاتره وخت په دې خاطرې هم د سې لیکم یو نه سپی کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه ډیره خاطره لیکل شي ما مغه وخت کې
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پخدا سپارم شدی وي
د سند سپینو شګون مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګون مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل ٹول خر کی شاہان اور تارا میرا قتل قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل دس کنو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑا بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل دسندس کنو شگونا میں جوڑ کیا محل Thank you. سپوگ میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کے گاڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل